کړي مشه د مشال ریډیو اوریدونکو د او خټک در سره ماده یو بل یو ساته خبرونه سره او په دې خبرونه کې تاسو ته د لیکوال نورل امین یوسف زی په اړه معلومات درک. اوریدونکو نورل امین یوسف زی د پښتو ژبې لیکوال دی او د چزيات نوم پیدا کړي نو هغه د لنډي کیسې د لیکونکو په حساب باندې پیدا کړي دي. نور تفصیل د راشد خټک په دې اوګد راپور کې اورو او په منځ منځ کې تاسو موسیقي هم اوري.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
نورالامین یوسفزای د پښتو په لیکوالانو کې د لنډي کیسې لیکوال او فولکلورست په حیث مشهور دی. د هغه د لنډو کیسو کلیات دا کیسې دا افسانې اوس چاپ شوې دي، خو هغه په خپل د کتاب ته کلیات نه وایي. نورالامین یوسفزی د لنډو کیسو او فولکلور نه علاوه سړنیز کتابونه هم لیکلي دي. مشال رادیو د ډېرې مودې راهیسې د نورالامین یوسفزی سره د مرکې کولو هڅه کوله، خو د هغه د بوختیاو له وجې وځنډېده. نن دا موقع پیدا شوه چې خبرې ورسره وکړو او د هغه د نوي کتاب او په پښتو کې د لنډې کیسې په اړه پوښتنه ترې وکړو.
مشال رادیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
ستړي مشه، په خیر راغله زموږ پرونه ته نورالامین یوسف زئی صاحب. تاسو څنګه یې؟ هغه عملیات مو چې کړی و هغه څنګه دی؟ وس ملا مو څنګه ده؟ صحت مو څنګه ده؟
وعلیکم السلام راشد خان، څنګه له خی؟ وس بخنه غواړم تاسو دا مرکز مونږ لګوزن لیدا، بس کسی دا سی اردو الوئی کرے چی ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. تاسو دا صحت تپوس کرے دے نو بالکل ما چی دا سپائن کا بس سرجری کرے وا تیر کال نو آدھا خیر سر اس در دیر آدھا خدا زما پا املا کی سلور حکونا دورا ڈون ایخی دی زکا چی ما تا تکلیف دیر ہو. آخو بہرحال ڈاکٹر عارف یو سپائن سپیشلسٹ ہے پا ایچ ایم سی کم دے خپل اسپتال ہم لری نو اغری پمینه باندې ادب دوست سړیم دې زما د بل یو دوست ډاکټر میا افتخار چې هغه سایکټ لیکته دا په وینا باندې زغل لاړ لکه هغه بیا مال سرجری وکړه. نو ز 2-3 کیلومتر ګرځې دېشم، اگر چې لګ لګ تکلیف وي خو هغه ډیر تکلیف وسه نشته.
نورالامین یوسفزی صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بستاسو په اړه هم اوریدل غواړي کنه، چې تاسو چرته وزګیدې، په کوم کال کې وزګیدې او کوم کوم کارونه مو وکړل، نو دا داسې په لنډه توګه راته ووایه چې زمونږ اوریدونکو واوري ستاسو په اړه معلومات حاصل کړي.
دا سیده چې زما نورالامین نوم د خپل او نورالامین یوسفزی په نوم باندې ما نکل کړی دی او زه د ثوابه شاه منصور کلی کې کوم چې دا ملک شاہ منصور پنوم باندې منصوب دے پاغی کی زو پیدا شویم او بیا ما خپل ابتدائی اولنۍ زده کړم په شاہ منصور کی په پرائمری سکول کی کړی دی. بیا زموږه سخا های سکول نو نو بیا د های سکول د سبق د پارا ز زیدی تلاړلم. بیا ما سوار لسم چې دی نو هغه د پوسټ گریجویټ کالج ثوابی چې دی اوس ثوابه نه ګو او بیا چې کوم دی نو زما د سیکون نیټه په سند کې چې دی نو هغه د ستمبر د میاشتې 25مه نیټه ده او 1903 اسې د حقیقي چې دی نو هغه لږ مخکې د یو کال خو په سند کې دغه ده. او بیا ما چې دی نو دی پېښور پوهنتون نه په دغه کې په پښتو کې اردو کې ماسټر کړی دی او د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نه مې ایم پی ایل کړی دی په اقبالیاتو کې. او په دغه کې چې دی په ایجوکیشن کې مې د الخیر یونیورسٹی آزاد جموں کشمیر نه په ایجوکیشن یا په تعلیم کې ماسټر کړی دی. او بیا زه استاد شوم په سکول کې، بیا هیډ ماسټر شوم، بیا د هیډ ماسټر نه پس مې په 2014 کې پری میچیو ریټایرمنټ واغسته د واسین صاحب او د ډاکټر وحید په وینا باندې. نو بیا زه لاړلم او د اسلامي کالج کې مې سره زه په پېښور پوهنتون کې هم چې ډاکټر وحید تر سو پورې خو بیا اسلامي کالج کې مې تقریبا اته کال تیر کړل د پښتو څنګه کې د استاد بهسیت
مبارک شه د لندو کیسو کلیات م چاپ شوی دی په تاسو ورته کلیات نه وای دا ولې د تاسو د لندو کیسو کلیات چي دي چې تاسو کلیات نه بولای په دې نوم باندې خو یو بل کتاب هم شته تاسو دغه نوم ولې ورکو
دا سده چې دا کم زما پینځاب سانوی مجموعه مخکې نه چاپ وی او شپږم دی کې سیوا یو بل دا نو دا د لینک روډ ډډیونی دا سونو بچائی درېملار سادر او د خوړغاړه دا شپږ افسانوي مجموعه یو ځای چاپ شوي دي نو د دې دا نوم خو مونږ یول د دې نه مخکې د افسانو افسانه خوښ کړو نو هغه د ارواښاد ګلفضل خان چې ډېر ښه افسانه نګار وم او ډرامه نګار وم او فنکار وم د هغه یو وړوکی غوندې کتاب ګوټی د افسانې په تاریخ لیکلی دی نو هغه د هغې د وجې نه موږ هغه نوم لرې کړو بیا زما دا نوم خوښ شو د ملګرو به راسره اتفاق وکړو بهتاب صاحب سره مې هم پرې خبره وکړه نو هغه نورو ملګرو هم خوښ کړو فاران ډاکټر فیصل فاران هم خوښ کړو نو بس موږ بیا دا کیسې د افسانې کېښوده کله چې دا لاړلو پرېستا او بیا دا تقریبا چاپ شو نو دک وخت کې لا بایندنګ خو نو شوی خو چاپ شو نو بیا ماته علی خیل دریاب صاحب وویل چې یاره دا خو یو د دغه یو افسانوي مجموعه په دې نوم باندې ده د ګران مشر ارواښاد محمد نواز طاهر صاحب نو بیا ما نورو ملګرو سره سلا وکړه بهتاب صاحب سره نو وی چې هغه یو مجموعه ده او دا خو د دې خو خپل خپل نومونه شته هغه د هر یو کتاب خدا خو تا دغه ټولو دپاره دا نوم خوښ کړو نو وی چې دغس خبر نه ده او داسې نورم شته چې په یو نوم باندې دوه دوه کتابونه پاتې شوه د کلیات خبره نو ته چې وایه چې کلیات ته ورته ولې ونه وی نو دا خو رالله دي حیات روغانی زړه کې شک واچو موږ چې چاله کلیات چاپ کړي دي نو هغه ورپسې په دوه درې څلور میاشتې کې مړ شي وي کلیات پرې مړي کا هو ما بیا بلې خبرې ته وکتل چې د افسانې سفر خو زما له جاري ده که نه دا خو تر اوسه چې ما کومې افسانې لیکلي دي تر اوسه پورې هغه دې کې شاملې دي
دا کتاب خو نوې نوې چاپ شوی دی خو بیا هم ادب دوست او د ذوق لرونکو کسانو ته رسیدلی دی هغوی پې څه وایي تبصره یې پې څه ده عکس العمل یې څه دی
دا کومې افسانې چې دي نو یو خدا چې په دې باندې ذاکر یوسفزي پیل کړی دی ډومبی په دغه کې د علامه اقبال اوپن یونیورسټي دا زما د افسانو په موضوعاتي او اسلوبیاتي اړخ باندې بیا دوه افسانوي کتابونه چې دي نو ګورمنټ کالج لاهور پنجاب کې هغه د بی ایس د تیسیس په توګه باندې اردو کې ترجمه شوی دی یو چې کوم دی نو درې ولار د تیسرا راستہ په نوم یو ډډې ونې د کوکلي درخت په نوم باندې د دې نه علاوه تقریبا سلور په لاره د بی ایس کار سره شوی دی سره باندې او اوس اسلامي کالج کې زر بابا سنگر صاحب دی او ډاکټر جاوید خټک صاحب دی چې دی جاوید اقبال خټک صاحب دی چې دی یو ولکله زما د افسانو علامتونو باندې لغه ور کړی دی او د باچا خان یونیورسيټي کې چې د ډاکټر محب وزیر صاحب دی او ډاکټر فقیر محمد صاحب دی چې نو یو زنانا یو پروفیسر یې لچې دی نو په زما په افسانو په منفي کردارونو باندې پی ایچ ډی کوي
دا لنډه کیسه چې په پښتو کې د کوم وخت نه لیکل کیږي کنه نور لمین سره د خو سلو نه زیات کول نه وشول چې راحت ځخلی نه راوخلو خو په دې کې د ټیکنیک په لحاظ یا د موضوع په لحاظ یعنی که موضوع ته وګورو او که ټیکنیک ته وګورو هغه مر تجربه نه دی پکې شوی لکه په اردو کې چې مثلا شوی دی یا په نورو ژبو کې چې شوی دی دا ولې
او دا سیده چې د افسانې واقعي د سلو کالو د سیوا وشو ځکه چې دغه مونږه نو مایه افسانه غړو مکمل د ظاهری سیب کونډه جنې نو نو له سوا ولس نه بیا دام تر 2011 پورې سل کال پورې کیږي اوس خو 2015 تم ده او افسانی چې کم ده نو لومبای افسانی خو زیات تر زمون په سماجی او اقتصادي ژوند او سپکه د ازادۍ په حوالہ باندې موږ لیکل شوې خو دغه موضوعات محدود خو د کال 1950 نه چې کله پلوشه راغله لومبای افسانوي مجموعه چې د نادر خان بزمی نو یې کې د انسان غوندې افسانه وه چې هغه ډېره منفرده وه نو داسې چې دی یعنی دا کوم اخلاقي اقدار چې ماتېدل داسې په این جی او باندې پکې یوه افسانه وه او طبقاتي شعور پکې هم دا هغه ډېر بیدار و هغې نه پس په 1950 او 1550 تر شپیته پورې چې دی دا چې کوم بلکې دا مونږ تر نولس سوه اتیا پورې غوځولی شو، نو په دې کې بیا دا د پښتو افسانې زرزری دور ګولډن پیریډ په دې کې گجری هم راله، په دې کې چې کوم دی نو دغه یعنی د قلندر مومند صاحب گجری د زیتون بانو بی بی افسانې ګڼې افسانوي مجموعې رالې، او پای کې چې کوم دی نو احمد بنگړی هم دی او نور ګڼې افسانې دي چې هغې د ښځو په ژوند د هغې په ستونزو په پښتانه ټولنه کې هغې سره چې کوم زیاتی کېږي او د پښتانه ټولنه کې هغه ټولې رامخې ته کړل. داسې چې کوم دی نو بیا په جنسیاتو باندې هم خلکو لیکل وکړل، قلندر صاحب هم په نفسیاتي افسانه هم ولیکله د لرګي په عنوان باندې طبقاتي شعور باندې، خو دغه چونکه په خپل نظریې سړی او داسې بیا چې دی نو مهدیشا باچا ګڼ شمېر افسانې ولیکلې چې پای کې د طبقاتي شعور سره سره د آزادۍ د جنگ په حواله هم دغه زمانه کې چې دی د گجرې سره او د مهدیشا باچا څلور افسانوي مجموعې رالې مخې ته پاری کې چې کوم د نشان او پتہ او لالا ګلونه
او دوی خو غدا ترکی پسند روایت سره تړلی لیکوالان هم وکنه دواړه مهدی بچاو کلندر صاحب
بیا داسې چې دنو د دغرا لید ارباب رشید احمد خان هندارا چې هغه په اشارتی او نغه کې چې کوم نه نی ملامتی انداز کې وړي وړي افسانی وړي کړي چې راخسته جبه و هندارا کې هغه دغه مجموعه د هغه او هغه چې کوم لینو منګو ته دا سویل شي چې هغه کې رمز اوم او هغه کې اشاریت اوم او اشارو کې نایو کې ډیر ښه غیر ښه کیسې بیان کړې دي. بیا دغه وخت کې چې کوم لینو نور اوم افسانه نگار لکه حسن خان سوس په دې ډومبو لکه کوم لومبي افسانه نگار چې کنه زموږ ماستر کریم او ارباب صاحب او حسن خان سوس دا قسمه مشران چو کنه د دې پړومبي دور کې په دې ډومبي دور کې ور سره بیا چې نو یو یو دو دو درې درې افسانې خلکو لري کړي لکه حمزه بابا هم افسانه ولي کله پکې یو دو درې داسې اجمل خټک سیب او داسې چې د نو رسا سیب خو باقاعده افسانه نگار دغه راحت سیب د پس دغه نورو
ها بس تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړي.
دا خو ډیره خبره وګديږي خو به هر حال بیا پکې لا تر اتیا پورې چې کوم افسانه نگار راغلل نو پای کې نماینده کسانو کې چې د ګل افضل خان هم دی او پاغې کې بیا چې د نور موږ څخه دا نومونه دي. دا اتیا نه پس چې د جدید افسانه چې ده چې هغې د اسلوبیاتي د اړخو بدل کړ او موضوعاتي تنوع پکې هم ډېر راغی، نو هغه بیا د طاهر آفریدی او د زمونږ د دور چې دی نور ملګری دي ګڼ شمېر او بیا چې دی فاروق سرور د سویلی پښتونخوا داسې زمونږ نور ګڼ مشران او مزوري دي چې هغې بیا ښې افسانې ولیکلې، نو افسانه کې تجربې هم وشوې. خو زه دا ګڼم چې بیا هم په پښتو افسانه کې چې دی نو د نورو تجربو ضرورت دی او پښتو افسانه چې ده نو دا نور هم د سیالو سره سیال کول پکار دي. نو دغه زمونږ بنیادی چې کوم د شلمې صدې کلاسیک نو هغه دغه چارګول او گجرې او کګې لارې او هندارا او دا قسمه افسانوي مجموعې او د جولې ګلونه، خو بهرحال پښتو افسانه چې د سلو کالو شو نو په کاردار چې د دې معیار هغه د سلو کالو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں کتلے دسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں کتلے دسم ندی لاخوں کتلے دسم ندی Thank you.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
سندره تاسو واوریدا، اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ور. تاسو څه فکر کوئ چې د سل کاله کې کوم لنډې کیسې لیکل شوې دي، نو دوی د پښتنو د ټولنې د بدلیدونکو حالت عکاسي کړې ده کنه؟
دا مطلب نه دی چې پښتو افسانه نگارو چې دنه خپل ژوند جوړ خپل ماحول عکاسی نه ده کړی، نه کړی ده، ځکه چې زموږ زیات ژوند کلیوال دی. نو پښتانه خو لا اوس هم پوره اربنایز نه دي، نو د دوی افسانو کې هم زیات تر کلیوال ژوند دی. چرته ځینې افسانې په خارج ژوند باندې هم دي، او زما چې کومې افسانې دي نو هغه خو چې زما تجزیه کارو او نقادانو چې څنګه هغې ته په کوم نظر کتلی دي، نو په هغې کې علامتي هم شته، روایتي کیسې پکې هم شته، کیسه افسانه او نیم علامتی مشته. بیا داغي چې دنو رمزیاتی او اشارتی اړخونو باندې خبرې شوې دي، او دغه ټول موضوعاتی خبره چې مونږ کوو، نو ما زما لکه زمونږ پښتون رومان طبقاتی ستونزې، طبقاتی سماج اثرات، جهالت او د زنانو ستونزې او غیر سره رویه، دغه شان پښتني دشمنی او جرګې مرکې، زمونږ عام رویه د تعلیم یافته خلکو او د بی تعلیم خلکو، زمونږ سوشیو اکنامیک لایف یعنی زمونږ سماجی ټولنیز او سیاسي ژوند جوړک، زمونږ تاریخي کردارونه او زمونږ نفسیاتی ستونزې، نو ما خو خپل شعوري کوشش خو ته نه شو ویلی، خو لا شعوري توګه باندې چې کوم زما دا خواوشا 50 کلن افسانوي سفر دی چې د 1903 نه شروع دی تر اوسه پورې، په دې کې په هر موضوع افسانې شته، او دغه وجه ده چې دې باندې کار هم د مختلفو اړخونو نه کېږي. څوک پکې د کلتور دا اړخ نه کوي، څوک پکې د علامت تجارت دا اړخ نه کوي، څوک پکې چې کوم دی نو د رومان دا اړخ نه کوي، څوک پکې د منفي کردارونو په حواله کوي. نو زه ګڼم چې دغه افسانوي سفر دی لا شروع دی.
نور لمن سے تاسو به په خوا د یونیم شعر هم لیکلو، خو زیاته توجه مو چې وا هغه په تنقید باندې وا. په خاصه توګه د کتابونو مخکتنې بچوي ستاسو مقالې ته به خلکو انتظار کوو چې دوی به د دې کتاب په اړه یا د دې شاعر په اړه سوي یا د دې نثرنگار په اړه سوي. خو بیا تاسو بیخي ځان لنډې کیسې ته وقف کړو او اوس مو چې دې کلتوري موضوعاتو باندې یعنی کلتور او ټولنه زبانانو کردار په دې موضوعاتو زیات خبرې لیکچرې او لیکل کوي، دا بدلون څنګه راغی؟
تاسو د دا خبر وکړه چې یاره ابتدا نو واقعي ابتدا کې چې کوم دی نو ما افسانې نه شروع کړې وه، چې کله ادب تر اتلم نو لینک روډ زما په طرف کې چې په دغه کې چاپ شوی و په 1929 کې، او دې کې د 1933 نه تر 1990 پورې چې کوم افسانوي سفر وغه وې پکې، او بیا ما شعر هم لیکل دی په دغه ابتدایي وختونو کې او افسانه میں ہم لکھلا بیا پکے چکم دے نو ما دا محسوس کرے چھ زما دا شاعری ضرورت پختو ادب تنشتے او فکشن چھ دے نو خلاوم دا ڈیرا ز افسانہ زما مزاج او افسانے تا جوڑ دے نو بس ما بیا افسانے تا کار ہوئے او بیا رو سی عمر سر عمر تیرے دو نو بیا ما خپل ذات کې دا محسوس کړی چې کبا کې یو کیسه گو یا افسانه نگار ناشته زما په روح کې یو فولکلورست پکې هم ناشته، نو بیا ما د پښتون دانش او د فولکلور د پښتنو فولکلور دا قسم کتابونه پښتون دانش دوه ټوکا پښتو پښتون اور پښتونولي پښتون آرټ اور کلچر آرٹ کلچر اور تاریخ غوندې کتابونه ما سپو اردو سه پښتو کې ولیکل. دغه سره سره کوم په غنی خان باندې زما ډېر شوق چې ضروري کوم نو غنی رنگ یو کتاب مې ته زما داسې درې نو سادګر چې د نو زما په پیر روخان بابا خوشحال بابا او باچا خان بابا باندې مې یو کتاب ګوټه دی، نو دغه سفر جاری دی په اقبالیاتو سره زما یو تعلق او ترونو نو اقبال او افغان کتاب هم چاپ شوی دی، ولی خان بابا باندې زما یو کتاب دی خان عبدالولی خان ژوند او مبارزه. خو بهرحال زه خپل ځاني دا ګڼم چې زه افسانه نگارم او فوکلورست یم، زما د پښتو فوکلور زما سره روحاني تړون دی او شاید زما ذاتی ژوند هم داسې تجرو ژوند مې لیدلی دی، په هغې د هغې حیصه پاتې شوی یم، د کلو میلې ټیلې د دغه د میلې چې وي د اخترونو میلې د زیارتونو میلې، نو دغه ټول زما د ژوند دغه چې کوم د 1968 نه تر 1970 پورې دا کوم جنریشن چې تاسو یې په مختلف نوم یادوي، نو دا چونکه زه د هغې حیصه یم نو د دې وجې نه ما چې ده نو داسې هم لیدلي چې ټانګه به شاهي سور لګېړلی شوه، ما په خپل چې ده نو په کولبا باندې یوې هم کړې ده، د دې نه علاوه چې ده نو ما آباد ګودرونه هم لیدلي دي او ما ارټونه هم هغه روایتي ارټونه چې په دغه باندې به ارټ چوړولی شو په غویانو باندې، نو هغه داسې چې آبادي حجرې او زمونږ د بټ په غاړه باندې ناست دي، نو هغې زما د روح کې چې ده نو د خپل مادي او نیم مادي او غیر مادي فولکلور سره یو تړون مینا پیدا کړ، نو دغه مالیکل کړی دي.
هغه د کره کتنې کار یا تنقیدي مقالې به مو چې لیکلې هغه اوس لیکي کنه؟
هغه مقالې چې تاسو کوم وایي نو هغه خو چې کوم سریزې ما په کتابونو لیکلي دي کوم پلی پونه کوم مقالې نو هغه هم تر سلو پورې، خو هغه دانه وانه خورې ورې پرتی دي، هغه ما را جمع کړي نه دي، او اوس هم بعضې وخت کې ملګري زورور شي نو کتاب باندې زه لیکلو کوم، نو هغه خو زیات تر عزیز ولی ومې، خو بهرحال زه کوشش کوم چې لږ ډېر دغه کتاب او یا هغه شاعري وي که افسانه وي چې هغه هم د هغې سنې داسې اړخونه معرفي کوم که تنقیدي کم وي خو چې تشریحي تنقید وي او چې لوستونکي ورسره اشنا شي د هغې منځ کې دیوال نه شم زه کنه، نو دا کار خو بهرحال جاری دی.
په دې کلیاتو کې چې تاسو یې کلیات نه بولئ سو کیسې دي ټولې شمېر یې څومره دی؟
چې دا کوم اوس سفسانی دي لکه لوی کروڑ ډډې ولې دا سونو بچایي درې بلار سادر او خود خوړ غاړه، په دې کې چې دی نو تقریبا سلو پورې افسانې دي، او کچاري پښتانه ځوانان پیغلې غواړي چې د خپل روایت او د روایت په غېږ کې د جدت سره اشنا شي، د خپل پښتني ژوند جواک د دوی د رویو د دوی د ناستې پاستې د دوی د وهمونو د دوی د روښانفکرۍ د دوی د کامي تحریک د دوی د تاریخی پڑاؤنو چکم تہذیبی سفر پر تاریخ کے شوے دے دئی دا سماجی اقتصادی جوان او دا دئی دا رومان پختون رومان او دا دئی چکم یو بل سرستونزی جنگونا دا آغی جنگونا دا پارابیا جرگی مرکی دا تاریخ پر تناظر کرے دئی چکم تہذیبی سفر دے کدی سر زان اشنا کول غواڑی نو زما بدا درخواستی چی دئی دی خواب خواہ دا دا کسی دا افسانی وگوری او شکر دے ډیر په تیزی سره ځوانان او پیغلی اخلی او دغه کوي دا ګوري ما ته پیله ریمارکس هم را کوي او چې زه کوم انداز زمانه چې په طریقه باندې افسانې راوتی دي نو په هغه انداز پرې هغوی خبر هم کوي ځکه چې زه اکثر دا وایم چې افسانه چې ده نو دا لکه داسې ده لکه چې زما د کیڼې پختۍ نه پیدا شوي یعنی زه افسانه ما لیکلې نه ده بلکې افسانې په ما باندې خپل ځان لیکلی دی
زمونږ په پښتو کې زیاتره لنډې کیسې دي هغه پریالیزم بیناوي چې یو پیښه شوې وي که نه یا داسې پیښه چې کیدونکې وي یا کیدلی شي په هغې باندې لیکل کیږي لنډې کیسې زیاتره خالص د تخیل په زور لیکل شوې لنډې کیسې ډېرې لږې دي دا ولې حالانکه د پښتو لیکوالانو تخیل ډېر زرخیز دی که په شاعرۍ کې موږ وګورو نو ډېر نوي نوي او عجب عجب مضامین راوړي خو په لنډه کیسه کې داسې نه کیږي دا ولې
لنډه کیسه چې کوم په فرانس کې لیکل شوې ده په روس کې لیکل شوې ده یا د یورپ په نورو ملکونو کې کوم معیار ته رسېدلې ده نو رښتیا خبره ده چې هغه هغوی په ډېرې تجربې کړې دي او د اسلوب په حواله هم مطلب دا ده چې د روایتي کیسه نه شروع شو افسانه او د علامت او تجریدیت پورې لاړه بیا واپس راله او چې راله نو بیا یې ځان کې د کیسه په غېږ کې چې دنو نوي نوی جدت او علامت هم راوړه ځکه غلام سکلین وایي چې هر ښه افسانه چې دنو وایي کې علامت په خپله پیدا شي نو زما دا خیال دی چې دنیا کې چې کوم شاهکار افسانې دي مثلا دغه پلار افسانه ده یو نارویجین دغه د لیکوال یا د سارتر افسانې دي یا د میلر افسانې دي یا د نور چې په دې لکه د دغه افسانې دي په هندوستان کې هم د کرشن چندر او د منټو او د ټیګور نه کرا واخلي نو دغه افسانې چې دي نو هغه واقعي د ډېر اوچت معیار دي خو کچری مونږه د خپل پښتون کلتور د خپل رویو ژوند جواک ته وګورو نو پښتو افسانه نگار هم تر ډېره حده پورې خپل ذمواري پوره کړې ده البته کوم جدید رجحانات فلسفیانه رجحانات چې د فکشن سره جوړ شوي دي نو د فکشن نقاد مونږ سره نشته د فکشن لوستونکي نشته نو اکثر داسې شوي دي چې ځینې خلکو واقعات او حادثات او کیسې چې دی نو هغه فکشن ګڼلی دی حالانکه دا ضرور په ذمه داری سره وایم چې هر کیسه هر فکشن کی کیسه وي او هر کیسه فکشن نه وي ځکه چې دا ځان له آرټ دی په دې آرټ ډېر کم خلک پوهېږي
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
ಶಿಷ್ಯದ ಮಾಸಿಗರ್ದೆ ಪಲಾಸ್ಕಿ ಮಿನ ಮಾ ಮಾತ್ಸರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯದ ಮಾಸಿಗರ್ದೆ
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ورکوو.
د لنډې کیسې پیل څنګه پکار دی، شروع څنګه پکار ده چې سړی راونیسي او ځان سره یوسي، لکه پرې نږدي چې په میاس کې پرېږدي، لوستونکي چې دی هغه په لوستلو مجبوره کړي، داسې پیل به څنګه د لنډې کیسې؟
افسانه چې کومه ده کنه، د دې خپل چوکاټ دی، د دې خپل حدود هم دي. لکه دا ناول نه دی چې لکه دور او وحشي صنف ته چې په ځان کې ټول ژوند راغلی شي، مطلب دا چې دا بواه دتی تاثر هم لري، دی کې وړیر کردارونه هم ني، یا به په یو کردار زوري او یا به په یو واقعیا یا سانحه، خو او د په افسانوي انداز کې به وي، پلاټ پې کلک ودل شوی، زمینی پلاټ په نه لري، ګڼ شمېر کردارونه به نه لري. په داسې حال کې چې د ژوند څومره اړخونه دي، هغه نفسیاتي ستونزې دي، هغه جنسي موضوعات دي، هغه دا نن سبا د مطلب دا په دې نړیوال کلي کې چې کومې مسلې پیدا شوي دي، مثلا خاموشي د مینځه لاړله، شور شو، پلوشن دی، د دې نه علاوه چې کوم دی نو نفسیاتي توګه باندې انسان دومره ماده پرست شوی دی. ماده پرست مطلب دا چې د یو بل نه لرې شوی دی د نړیوال کلي کې، او د خود غرضه شوی دی، او داسې چې دی نو ترقي ډېره زیاته وکړه، خو د انسان ستونزې نور هم سیوا کړې، یعنې انسان د انسان ستونزې تر اے آی پورې هم ورسېده. نو دغه ټول موضوعات چې دی نو دا د افسانې موضوعات جوړېدای شي، یعنې په طبي ساینسي موضوعاتو باندې، مثلا سنوپیزیا فیزیا باندې هم تلی کله شي. داسې زما یو افسانه ده په مملیا باندې مالی کړی ده، داسې چې کوم دی نو یو زما افسانه وه وایرس بی، هغه د نن نه تقریبا دیرش کاله مخکې مالی کړې وه، دې کتاب کې شته دی. نو مطلب دا دی چې افسانه نگار په ساینس فکشن هم لیکلی شي، په هیسټري هم لیکلی شي، هسټوریکل کردار باندې هم. خو زما خپل خیال دا دی چې خسته افسانې چې دی نو هغه په اب نارمل کردارونو ډېرې ښې لیکلی شوي دي، لیکلی شي. او لوی افسانه نگار هغې چې وړې وړې موضوعات راوالي، لکه د منټو توایف راواغسته او هغې کوم ځای ته ورسوله، یعنی وړو وړو موضوعاتو باندې لوی لوی کہانۍ ولیکلې. نو کہانی کار چې دی چې دا هغه مزاج د افسانه نگار وي، او موږ سره چې کوم فلسفیانه رجحانات راغلي دي، او هغه د ادبي سره جوړ شوی دی، خلکو فکشن کې هم پاللی دي، مطلب که سوریالیزم دی، او ترانسینډنټلزم دی، سیکشوالیزم دی، سمبالیزم دی، دا ټول په باقاعده توګه باندې خو زموږ افسانه کې ځای په ځای سکیټرډ ملاویږي، خو داسې نه ده چې ګنې مکمل په دې موږ دا په دې پوره حاوی یو نه، کار مونږ ته اوس هم لا ډېر پروت دی. او اوس مونږ خو ډېره مایکرو افسانه هم، زما په دې افسانو کې درې څلور کرښې افسانه هم شته چې کومه جدید ترین افسانه ده، خو بهر حال افسانه کې چې دی نو کچره هم ډېره راغلې ده، خلکو کیسې ته او واقعې ته هم افسانه.
تاسو څه فکر کوئ چې په لنډه کیسه کې هر څه ویل پکار دي که نه، څه ابهام پکې پرېښول پکار دي چې لږ څه چې دی لوستونکي خپل ذهن هم پکې وکاروي؟
ښه افسانه هغه وي چې پای کې رمزیت وي، هغې کې اشاریت وي، هغه کیسه یې لري، خو د هغې به کیسه خپل تکنیک وي، یو افسانوي سحر یا افسانوي جادو وي چې هغه په علامتونو په اشارو کې نیو باندې کریئټ کوي افسانه نگار. نو داسې هم وي چې لکه د ابسټریکټ آرټ په شان باندې بعضې وخت افسانه نگار چې دی نو په پوره انداز کې نیمه خبره وکړي، او نیمه لکه د مصور چې یو تصویر کې سور کې، او بیا هغه څه فکر څه سوچ چې دی هغه دغه ته پرېږدي، یا د هغه امیجینیشن ته کتون کې. نو دغه شان د افسانې افسانه چې ته ختمی نو یې کې به ډېر تفصیلات نه وایي، لکه څنګه ډرامه په تفصیل سره ختمیږي، ناول هم په تفصیل سره، خو د ډرامې نه لږ کم تفصیل سره، د افسانې انجام ډېر زیات چې تا سره خپل لوستونکي دا ومني چې دا انجام و، خو د هغه ذهن کې سوالونه هم پیدا کړي، نو دغه بیا ښه افسانه. راشد خان افسانه چې دا دې باره کې یو پوهان وایي چې په تاریخ کې نمونه او تاریخونه رښتیاي نو ټول دروغ وي، په افسانه کې نمونه او تاریخونه چې دی نو هغه خو خیالي وي، او نور افسانه د تاریخ نه هم زیات رښتیا وي. یو خو دا ده چې افسانه نگار چې داسې بینا نظر لري، مهدیشاه باچا وایي چې د پښتنو په کوڅو کې په زرګونو افسانې لکونو افسانې نالیکلې پرتې دي، خو بینا نظر غواړي. اوس دا ده چې که ریئل واقعیا ده او که نه، ته غیر چاپیره په خپل ټولنه کې ګورې چې داسې قسمه حالات او حادثات او صالحات امکان لري، نو هغې باندې افسانه لیکلی شي، چې د امکاناتو نه بهر وي، هغه بیا ډېر لوی هنر هم غواړي او هغه د هر چا نه کار هم وي. خو لکه دا خبره ده چې ریالیزم چې دی، چې دا کله د امیجری او د رمزیت او د افسانوي جادو دغه کې غېږ کې وانغستی شي، او افسانه نگار دا قوت نه لري چې رنگ او بوی د دې دنیا نه خپل کاری لستون کې راکټ کړي او د افسانوي جزیرې ته ځان سره بوزي چې تر سوی ختمه کړي نه، نو هغه یعنی هغه مره سسپنس او هغه مره تخیلاتي زور نه لري، نو هغه بیا افسانه نه. او د دې دا مطلب نه چې د افسانې جړې په ریالیزم کې، خو یو افسانوي رښتیا یو سماجي رښتیا، نو د افسانه نگار چې دی دغه سماجي رښتیا هغه د ذاتي سوي، خو هغه بیا د افسانې افسانه نگار په اس باندې افسانوي خبرو ته هم هغه جواب دیوي. نو دا یو هنر دی او دا هنر هر چا له خدای پاک نی ورکړي.
د دې اخرینی کتاب سره تاسو څو کتابه چاپ شول؟ یعنی دا چاپ شو کتابونو شمیر مو سمره دی او نمونه یې څه دي؟
زما ټول کتابونه هغه تقریبا دی د سره درې دیر شو دوه دیرش کتابونه زما چاپ دي. پای کې په تنقید کتابونه هم شته، د شپږ د افسانو هم دي، د شپږ کې افسانوي مجموعه علاوه زما چې کم دی نو ما ترجمه کړې دي ځنې، لکه مثلا ډاکټر جاریبی صاحب، جمیل جاریبی صاحب کتاب دی ارسطو سی ایلیټ تک، هغه ما د خپل شاګردانو د بی ایس او د شپاړسم شاګردانو لپاره هغه ما سکم شپږ سوه صفحې کتاب دی، نو هغه سل صفحې لنډیز لیکل دی او پښتو ته مې راوړلی دی ارسطو نه تر ایلیټ پورې. نو داسې هم په کې لا ضرورت تر مخه ما هم کار کړی دی، خو زیات تر په فوکلور فکشن او تنقید او ځنې په سماجی یا کلتوري موضوعاتو باندې هم خود دي کنه.
په پښتو کې د لنډې کیسې راتلونکي څنګه دی، مستقبل یې څنګه ګورئ؟
دا څه ده چې زه خو ګورم، زه خوشبینه یم چې موږ سره نوي الکان داسې راغلي دي چې هغه افسانه لیکلی شي او لیکي هم پاره کې، خصوصا سمدلا سماته د همدرد نومره دي، همدرد یوسفزي نوم مې مخې ته راځي، دغه شان دا زړو کسانو کې فاروق سرور هم ډیره جدید افسانه لیکي، او په دې ځانځاني او په دې نفسیاتي ستونزو او دا چې کوم نوي جنګونه راغلي دي او دا کوم هایبریډ ژوند دی، په دې باندې هم د طاهر صاحب دی، د طاهر صاحب خو پهلې هم یو څوک لیکلي دي، خو دغه د نظر ولکه کې دي د فاروق سرور. او دې نه علاوه هم نور الکان هم شته چې لیکي، خو زه به دا درخواست وکړم چې دغه الکان افسانه لیکي، نو دا دې سوچ کوي چې ځان ته چیرې درو جهان افسانې طرف ته دی کنه، او چې د دې سره سور انصاف وکړو خداره چې دې نړیوال افسانه ولولي، مطلب دا دی چې هندي افسانه دې هم ولولي، د پښتو کلاسیکي افسانه دې هم ولولي، د شلمې صدۍ د لومبۍ نیمې خصوصا او ټول عموما، او که وسی وي نو روسي او فرانسیسی افسانه دې هم ولولي. نو دا به بیا زما خیال ده چې مستقبلی بیا روښانه دی.
اوس په څه شي کار کوئ؟ د لاس لاندې مسودی فلحال کوم کتابونه شته در سره چې تاسو پرې لګیا یې کار پرې کوئ؟
اوس خو زه فلحال لږ دمه کوم، او دمه داسې ده چې دوه درې کتاب راته د ملګرو پراته دي، په هغې باندې کار کول دي، څه بعضې د نصاب کتابونو لپاره هم څه کار پکې راشي. بیا زمونږ د ادبي عیاشي ډېره شوې ده، پروګرامونو نه تللي او هغې هغې هر یو ځان ځان، لکه اوس ما دا دوه درې څلور ورځې زما مسلسل لیکچرې وې په یونیورسټو کې، یو میډیکل کالج کې، یو مردان میډیکل کالج کې، یو عبدالولي خان یونیورسټي سوشیالوجي ډیپارټمنټ کې، دغه کارونو سره ورسره هم کول دي. خو زړه کې مې دا خبره ده چې د کیسیز ادب او کیسیز ادب او پښتو کې د کیسیز ادب تو کې، نو چې کوم بنیادی زما په خیال د کیسیز ادب که بنیادی تو کې دی پینځه نظام، چې په دې باندې یو کتاب ولیکم او هغې کې چې کوم نن بیا پښتو سره د هغې ریلیټ کوم وتړم، یو مې دا خواهش دی، او یو مې دا هم خواهش دی چې افسانه هم جاری وساتم، او د افسانې سره سره او د دغې سره سره مې د مشرق د تنقید او د تحقیق اصول چې د زوام چې لکه دا مونږ وضع کړی شوې کنه، چې اوس زما یو کتاب راغلی هم د پښتو ادب روایت او جدت، نو هغې کې ما دغه طرف ته کوشش کړی چې د مشران او د ځوانانو منس کې یو پول کردار شي چې کوم دا جدیدیت او ما بعد جدیدیت باندې پوئږي او په کلاسیک او په روایت باندې دومره نه پوئږي ځنې داسې دي چې در لکه زمونږ د روایت او کلاسیکیت کې نښتې دي خو جدیدیت او ما بعد جدیدیت خصوصا سختیاتو سره روانه ده بالکل چې ما دا کوشش کړی چې د یو بل سره رانږدې شي او داسې انفارمل انداز کې مې کتاب لیکلی دی هغه ګلبڼ وته په دغه نظر کتلی هم دي تبصرې پې هم کړې ده نو زه دا ګڼم چې د دې سیزونو ضرورت دی.
تاسو خپلې مقالې چې دي په محفلونو کې چې اوروئ کوم په غونډو کې هغه ډېرې محفوظ نه ساتئ، یعنی زما په کتاب مو چې کومه مقاله لیکلې وه هغه هم درنه ورکه شوه، په کار چې هغه کم از کم سنبال ساتلې وه، ماته هم راکړې وه. خو په هر حال دا تاسو ولې نه سنبالوئ؟ دینو خو بیا ځان له ښه کتاب جوړېدلی شي.
خبره ماته ډاکټر سجاد ژوندون هم کړې وه چې ستا دا سریزې خو بیا هم ځکه تا سره نه وي نو بعضې کتابونو کې بیا موږ پیدا کړو چې اله پې کار ورکړو د بی ایس یا د ایم پی ایل خو دا کمی مقالې چې دي دا خورې پاڼې عبدالکافی دي خپلې راجمه کړې وې نو خورې پاڼې نوم یې ولی خو بیا چې د خدای پاک دې وبخښي خواري کښ سړی بیا یې بکرې او راک په نوبوم کړو نو چې دا واقع داسې ده کنه چې دې کې ځنې د وحدت په ادبي صفو کې چاپ شوې په کستورو کې لکه په اجمل بابا باندې ما یو لیک کړو چې هغه تقریبا لس دولس قسطه وه په ګول پر هر او دغه په ټوله شاعرۍ په کې باز و داسې د ډاکټر رجولي شاه خټک په کتاب باندې ادبي پښتو کې ادبي تحریکونه باندې ما هغه لس اته قسطه کې چاپ شو نو دا خبره ده وه کې یو با یو مسلسل یو دغه لیکل او رساله کې تنظیم کې د پښتنو په قدیم و شاعرانو چاربیتی شاعرانو باندې مې اردو کې یو سلسله لیکلې وه نو داسې ډېر داسې دي چې ما نه اوس هغه ما څه خلاص کې نشته داسې ځینې مکالیم دي چې هغه ما ته مخکې مشرانو ویلي وو چې دا ته محفوظ کړه لکه پایاز داودي صاحب باندې ما مقاله لیکلې وه یو داسې په نور چا نو څه خو پکې په دغه کې محفوظ دي په زما یو کتاب کوټه کې ډاکټر صادق جړک تي چاپ کړی دی سپیزلي کردارونه نو ځینې شخصیت نګارۍ تمایل او خاکه نګارۍ تمایل یا خاکي دي ځینې نو خو محفوظ شوي دي خو اکثریت چې دی نو هغه مانه زما لاس کې نشته نو ګورو خدای دې خیر وکړي او بس دا سفر روان دی دا کتاب خو بالکل چې هغه زما خیال دی چې میډیکل کالج کې پروګرام و جوړو نو او هغه ما په یو ورځ کې لیکلې وه یو ورځ مې کتلې وه کتاب بل ورځ مې لیکلې وه او ما ته یاد دي چې اتفاقاً هغه ډېره مزیدار هم راغلې وه خو بس داسې په دې علی اکبر سیال په مخکتنه کې ما یو مقاله اورولې وه هغه هم رانه روکه ده داسې ډېرې دي چې خو دا وي چې زه څه وخت ووایم اوس خو اکثر زه زباني خبرې کوم خو چې لیکو هم نو په کار چې کسې واخلي هغه درنګ چې بس راکړم هله
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوا د مکو او سندره اورو
Shalai kala banjo orga, bo
سندره تاسو واوریده اوس بیا د نور الامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ورکو.
ډیرو خلکو نه مې واوریدل چې تاسو ته بابا وایي، دا ولې درته وایي؟ تاسو ته کیسې بابا په دغه باندې چې لکه دلته کې څنګه رواج دی کنه، چې د غزل بابا او د ناول بابا او د تنقید بابا او د خاکې بابا، نو داسې تاسو ته د لنډې کیسې زیاتې لیکلې پوجه بابا ویل کېږي کنه، هسې د احترام نه درته بابا وی. او دا بابا تورې خو په پښتو کې مونږ ډېر زیات هم کړو، بابا خو به چېرته یو نیم و. ستاسو په دغه کې مې هم کتل په یو کتاب کې په غنی خان لیکل شوی، غنی خان ته ځای په ځای خان بابا لیکل شوی. خان بابا تورې خو به د خوشحال خټک ته پر کارېدو، رحمان بابا ته به خلکو رحمان بابا وی او خوشحال خان خټک ته به خان بابا وی. کامل صاحب ته خان لیکلی و، بیرستو خلکو پسې خان بابا کو. دا د بابا څه کیسه ده؟
دا خبره خو عجیبه ده، سده چې زما خیال دی چې دې ابتدا په ډیپارټمنټ کې وشوه چې عباسی صاحب زما خوانزول دی تقریبا یو کال نیم بمانه عمر کې کشر یې ابزورتیا کې راځو، او هغه ما ته یول بابا ویل شروع کړل. بیا چې زما کمې شاګردانې وې جدې کې، نو هغوی به وي چې زموږ پلاران پاتې شوي دي کلي کې، بس ته زموږ بابا یې. داسې بیا چې دی نو عابد زمونږ یو ډېر ښه فنکار دی، کمپیر هم دی، شاعر هم دی، زمونږ ورسره خاندانی تعلق هم دی او زما کشر دوست هم دی. هغه ډاکټر فیصل فاران، حیات روحانی، دی ملګرو هم بیا غی پخپل ځا سمی ماته چې دی نو دا د مینې نویل شروع کړل، او زما ته پخپلو بچو هم بابا راته وایي، او دلته زمونږ په چم گاوان کې چې کوم ماشومان یا ماشومانې دي نو هغوی هم ما ته اکثر بابا وایي پردی. نو یو ځلې ما ته زمونږ یو مشر دی، نوم یې نه اخلم، مشر لیکوال دی، مونږ ډېر قدر کوو، هغه ما ته وویم چې ته خو زما د بچی په ځای، نو خلک ما ته بابا نه وایي، تا ته وایي. نو ما ورته وایم مشر، زه خو د ستا د پلار عمر احترام کوم، خو مې دا خو ستا د پاره سوچ په کار دی چې ولې داسې نه کېږي. بیا مې ورته وایي چې دا خو لکه زه چاته دا نه شم ویلی چې ته ما ته څوک یو نوم اخلي، څوک بل نوم اخلي، نو ما زه به ټوله ورځ په دې پسې ګرځم چې ما ته دا مه وایه دا ما، چې څوک تا سره په کوم انداز مینه کوي نو هغه مینه به اخلي. نو زه دغه ټولو کشرانو او همزولو مننه کوم چې ما سره په دې انداز کې مینه کوي، ځکه چې زه د بابا د قیمت نه پښتو کې خبر یم. او دا چې دی نو سدانه ده چې ګنې زه ډېر لوی تخلیق کار یم، زه کراته وایي دا زما د ژوند بس دې خلکو سره چې زما کومه رشته ده دې کشرانو سره د مینې او د محبت، نو دا هغې دا نوم پیدا کړی دی زما په خیال.
ستاسو په اړه ویل کېږي نور الامین صاحب چې حافظه یې ډېره قوي ده، یعنی ستاسو حافظه ډېره قوي ده، پوره پوره کتابونه ورته یاد وي، او چې شروع شي نو دغسې هغه کتابونو حوالې هم په یاد ورکولی شي. نو د دې وجه څه ده؟ دا حافظه مو څنګه داسې قوي ساتلې ده تر اوسه پورې؟
داسې ده کنه چې زما خیال دی چې یو خدا ګاډ ګفټډ هم وي، خبرو انداز کوي نو خدای پاک بدله ورکړي او یاد یاداشت شي. یو وجه دا هم وي چې ته دن نه ډېر زیات غلازتونه او ګندګۍ ونسې، خپل باطن صفا وساتې، نو د هغې وجه هم کېدای شي. دویم دا ده چې کومه زمانه کې ما مطالعه کوله ډېره، نو هغه وخت کې هغه دا نور سیزونه نه وو، مونږ به د یو کتاب ستړیا په بل لرې کوله. مثلا مونږ به داس کې پټال کتلو چې ستړي به شو، نو مونږ به یا جانا جانا راواغسته، او یا به چې دی نو دغه خلیل جبران یو کتاب به راواغسته، چته به چې دینو یا به بروکن وینګز را واغسته، یا به چې دینو نور، یا به پرچای یا را واغسته، دغه د سایر لودیان وی کتاب به را واغسته، نور لږ ځان به دمه کړ. نو هغه وخت کې موږ دې کتابونو سره رومانس کړی دی، نو هغه ماته ټول یاد دي. اوس هم چې کوم کتاب یا کومه خبره ما دن لکه چې کومه خبره تا ډېر خوشحاله کړي یا د ډېر دردمن کړي تا نه ټولو بند نه هېرېږي. لکه پرونی خبره به زمونږ نه هېرې چې موږ څه خوړلي دي، او د لسو کالو خبره مونږ ته یادي. د دې مطلب دا دی چې د یاداش تعلق د تړون سره دی، چې ته یو خبرې څومره خوشحاله کړې یا څومره دردمن کړې. دغه کتابونو زه ډېر زیات خوشحاله کړی وم او بعضې کتابونو درد بند کړی وم، نو هغه ماته ځکه یاد دي.
د نو لیکوالانو ته خو به حتما تاسو پیغام لرئ، ځکه چې اکثر مزه ګورم نو په غونډو کې تاسو ځوانانو ته ډېر ښه نصیحتونه کوئ، خواږه ژبه باندې په پسته ژبه باندې. نو اوس هم زمونږ د دې مشال ریډیو د لارې د ځوانانو ته یو پیغام ورکړئ، خاصه توګه ځوانانو لیکوالانو ته.
راشد خان، بس زما دا ځوانان لیکوالان زمونږ نه زیات پوهېږي، دی چې دی نو د خیره سره د ټولې دنیا نه خبر دي، د نړیوال کلي څه دي. خو دا هم ده چې حادثاتی توګه باندې دا بچی او بچګی چې دی، نو دا دی چې وقته موبایل ونیسه اکسیډنټلي، او د جګ په غېږ کې د ګلوبل ویلیج څه شو، که د بونیرو او که د بانو، نو دا کمې کم ترانزیشنل پیریډ چې دی تیریږي، او د قدرونو د ماتېدو او د دغه چې کوم ببل دی، نو د لیکوال په حیثیت چې دی پکار دا ده چې دی د خپل ماضي نه د خپل کلاسیک نه ځان خبر کړي. مطلب زه اکثر د ځوانانو لیکوالو دانشورانو ته دوام چې تاسو په ډرایوینګ سیټ ناسئ، په مخ کې ځئ، خپل په لمحه موجود کې خوشحاشه ته یو وړه شیشه دای کې وګورئ، او دا خپل بچی دا خپل کول چې دی نو دی ته چې تاسو خپل ذات ته خپل لاشعور ته هم ستاسو ماضي او هم حال او هم نه مستقبل سرک، نو چې دا ستاسو لاشعور ته در نه شي نو ستاسو به ذات ته به داسې تخلیق راوځي چې هغه به چې دی نو هغې کې به عصري شعور هم وي، په هغې کې به روایت هم وي، او د روایت په غېږ کې به پکې جدت هم وي. نو مطالعه ډېره ضروري ده چې د نوې دنیا نظر خبر کړي، دا ضروري ده. او بل دا ده چې ضروري چې هر کار دی هر څوک وکړي. لکه ما ته زمونږ د دې دور نوموړی دکات او دانشور انیب خلیل، ډاکټر انیب خلیل صاحب بیا بیا وایي چې ستا ډېره ښه شاعري ده، بیا ته یو کا دا چې دی نو خوندی که په کتاب کې، خو زه هغه ته خو او کم، خو زه وایم چې زما د شاعرۍ دومره ضرورت پښتو ته نشته څومره چې زما د افسانې یا د نورو لیکونه دی. نو هر چا دا فیصله کول پکار دي، دا خو د سپیشلایزیشن دور دی. د یو سترګې هم شپږ سپیشلیسټان دي، اوس د ریټینا ځان لدی او د پلاسټک سرجري ځان لدی، او مطلب دا دی چې اوس خو د میک اپ هم خپل سرجن دی او د ویښتو هم خپل سرجن دی. نو چې د سپیشلایزیشن دور دی نو کوم کار چې څوک کولی شي نو هغه کول پکار. بل دا ده چې دا هم ضروري ده چې دا بچی چې دي نو چې دی پله یو پله دی مطالعه کوي. خو زه دا ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم چې که د یو سړي د خپلې خاورې او د خپل ولس سره تړون نه وي نو د هغه نه لوی دانشور جوړېدی شي، خو لوی تخلیق کار ترې نشي جوړېدی. دی به د خپلې خاورې او د خپل ولس سره کلک تړون لري.
مننه نور لمن یوسفزی صاحب موږ ته د وخت راکولو. خدای په امان، په مخه مخه، خاد و آباد اوسئ.
بس په دې به خبره ختمه کړو. ما خو داسې زر زر سمدستي کیسې وکړې نو کېدای شي رب پکې نه وي، خو بهرحال تاسو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، خاد آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د نورالامین یوسفزی خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
غزل کے د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.